مهمو خبرونو سټکی اوري. په افغانستان کې دننه او بهر افغان زندانیان. د طالبانو حکومت وی په هیواد کې دننه 1000 افغانان او د ایران او پاکستان په شمول په 1200 هیوادونو کې 8000 افغانان بندیان دي. په غزي تړنګ کې د پولیو ناروغي خپریدل. د بشری مرستو کارکونکو وی اسرائیل به په غزه کې په پراخ ډول د ګوزن واکسین د کمپاین لپاره په ورزنی ډول یو لړ بشری وقفي رامنځته کړي. او په واشنگتن کې د زلاند افغانستان تر عنوان لاندې د افغانانو میله. د واشنگتن، میریلند او ورجینیا ایالتونو کې میشتو افغانانو د زلاند افغانستان په نوم میله جوړه کړې وه. دوی وی افغانان به خپل فرهنګ او هویت هیڅکله هېر نه کړي.
سلامونه ستړي مشه. نن یکشنبه د وږې د میاشتې 11 او د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. د امریکا د کورنی سیاست او نړۍ مهم خبرونه لرو، خو په پیل کې د افغانستان وضعیت ته کتنه کوو. موږ سره اوسئ. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون اداروي چې اوس وخت د ایران او پاکستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې تر 8000 پورې افغانان بندیان دي. دا اداره وی زیاتوي چې د کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې شاوخوا 1000 کسان چې تر 0 پورې میرمنې دي په زندانونو کې بندیان دي.
د طالبانو حکومت زندانونو چارو د سمون ادارې خبريالانو ته په یو غونډه کې ویلي چې اوس مهال د بهرنیو هیوادونو په زندانونو کې 8000 افغانان بندیان دي، چې تر ټولو لوی شمېر د ایران په زندانونو کې دي.
اگر تا کاچ باندې چې موږ افغانان بندیان ورو په ایران کې لرو، چې د تیرو کلو په پرتله باندې په ایران کې 6000 بندیان موږ درلودل، په تیر کال کې موږ د اغوسخه 1150 کس را انتقال کړی دي، او تقریبا د زر پر شاوخوا غو خپل الهکړي دي. نو وساله تمور شاوخوا 15000 شپږزره بندیان لرو.
د طالبانو د حکومت زندانونو چارو د سمون ادارې چارواکو خبري اعلان ته زیات کړ چې اوس مهال د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو په زندانونو کې شاوخوا 1000 کسان چې تر 0 پورې خزيدي هم بندیان دي. د دغه ادارې مشر خاغلی مستری په زندانونو کې هر ډول ربړول او ځورمونه رد کړه.
حکوم کسان چې د زندان نه خوشی شوي وو، ډېر داسې کسان هم پکې وو چې هغوی د شکنجه له امله څو ورځې وروسته هغوی مړ شو، او دې تر څنګ کوم خزینه زندانیانې چې دي کله چې د هغوی خولې نه مونږ اورو، هغوی وایي چې هغوی ډېر خطرناک شکنجې د طالبانو په زندانو کې تیر کړی، د تجاوز نه نیولې تر روحي او فزیکي شکنجه پورې. او په اوسني محاکم نظام کې بین المللي بنسټونه یا هغه بشري حقوقو بنسټونه نشته چې دوی د زندانو څار ولري.
محمد یوسف مستری د خبريالانو پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې 150 پورې بهرنیو هیوادونو اوسیدونکي د دوی سره بندیان دي، چې امریکایي بندیان په دې شمیر کې شامل ندي، او امریکایي بندیان د تر مشرۍ لاندې د ادارې په زندانونو کې نه ساتل کېږي.
د اوس لپاره د محبسو په اداره کې زموږ سره په ملکی اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په تور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلق ولري، نو هغه تر اوسه پورې د رسنیزو وخت نه رسیدلی. هغه کبیا خپل تحقیقات پرسول، خپل مخ او هدف معلوم سو، هغه به کله چې بیا هغه ورګانونه رسنیز کی.
خو طالبانو دا ونه ویل چې هغه امریکایي زندانیان چې دوی په وینا په دې شمیر کې نه دي شامل، په کوم ځای کې ساتل کیږي. پتیر حکومت کې باید زندانونو نه د بشري حقوقو نړیوالو ادارو څارنه کوله، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما سره د همکارۍ د پریکون اعلان کړی دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاندې په خبرګون کې بیا ویلي چې دوی به د طالبانو په ګډون د ټولو دخیلو خواو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. خایسته صدر اسلامی، د امریکا غاښنا تلویزیون، واشنگتن.
با په افغانستان کې د لسیزو ناخوالو یو بیلګه هم لرو. فرهاد اشکیار یو له هغو افغانانو څخه دی چې په تیرو څلور لسیزو ناخوالو کې د کورنۍ دوه غړي یعنی پلار او کاکا لا درکه شوي دي او لا یې هم د مرګ ژوند هیڅ خبر نه لري. فرهاد اشکیار وایي د پلار ورکېدو یې څه نه څه څلوېښت کاله کېږي، خو کورنۍ یې په هر ځای کې دروازې ته سترګې دي چې کېدای شي یوه ورځ محمد کبیر اشکیار او یا محمد رحیم اشکیار چې په زړګي مشهورو پیدا شي او د کور دروازه وټکوي.
دای دو کلن و چې پلاری ناپیژان دو کسانو د کور لمخې بوتلو او تر ننه یې مړی او ژوندی ورک شو. فرهاد اشکیار د خپل پلار محمد رحیم اشکیار چې په زړګي مشهور و د ورکېدو په کیسه کې وایي چې پلار مې څو میاشتې وروسته زما د کاکا محمد کبیر اشکیار له ورکېدو لا درکه شو.
سره کاکا هم را جوری کردنو دیگه تا امروز بردن تا یک ماه کالای شده پلچرخی میگرفت، بعد از یک ماه دیگه کالایش گرفت و تا این امروز و سه ماه بعدش یا چهار ماه بعدش که انقلاب بالایسار بوده، پدرم محمد رحیم که مشهور بزلگای بود اونا فقط از مکتب فارغ شده بودن و یک سال میشد که کارمند ملکی وزارت سرتامه بوده، برآمده بیرون. که برآمده البته همی نفرهایی که میگشتن اقناق ناشناخته بودن. پدرم پرسان کرده که شما کی هستی که در این منطقه میگردی؟ فقط نمقه گپ امرایشان مشاجره لفظی میکنه و فقط گپ آمیانه با لایک پرانتنبان و چبلق بردنش تا که در خانه خبر شدن و تپ و تلاش کردن دیگه ایچ.
خاغلی اشکیار و ایلامی هم زبط نلویگی چه پلار بمی مروی، زه تر او سلار چارم چرا بشی چرتا پا بهر کی با اوسیگی؟
والا تا میالم ایره درک نکرده، احساس نکرده، به خاطر که ببینین گپ آمیانه است که میگه وقتی که بالای سر مرده یا جسد یک دوست که میری دلت صبر میشه به حساب، ولی ما همیتو یک چیز ندیده. میگیم شاید امیالم گفتم که زمانی که این امیال که ما خودت مصاحبه میکنیم پیش ازی که با مصاحبه آماده شویم، ما دمت یک فکر کردم که شاید این مصاحبه نشد شود یا کاکایم یا مثلا پدرم در کدام جای باشه ببینه در کدام گوشه از دنیا. باز بعض اوقات فکر میکنم که شاید دیگه جای شاید خارج رفته باشه، دیگه خانم گرفته باشه، یعنی تا این میالم خیالات که از طفلیت تا جوانی تا وقتی که مثلا عروسی کردیم و دمیار لحظه دیگه آدم یک گفتم پدر و مادر یک چیز است که تکرار ناشدنی است و هیچ وقت جایش کسی پر نمیده.
پا افغانستان که ده فرهاد اشکیار ده پلار او کاکا پشان دومره کسان جگلو او ناخوالو و خورل اولاد رک کرل چه حتی اروند اداری هم پشمیر نپوهیگی.
متاسفانه کسایی که مفقود اثر شده یا گم شدن بسیار زیاد است و هیچ هنوز هیچ کسی نتونسته که مستندسازی بکنه که چه تعداد نفر مفقود شده. به خاطر از این که بعد از کودتای 7 وقت شروع شد که مردم ببرن که از خانه خود از خانه ایشان که برده بعدن معلوم نشده که در کجا اونا را به قتل رساندن یا به شهادت رساندن.
خاغلی اشکیار وای د پلار او کاکا نومی په هغه لیست کې نه و چې تیر حکومت د مرگ خبره کرا کړه. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې ویلي و چې صحرایي اعدامونه او په زور نادرکی لا هم روانه ده. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دلته په واشنگتن ډی سي، مریلند او ورجینیا کې د افغانانو د یوې فرهنګي میلې راپور لرو. د یوې وقفې وروسته خبرو موږ سره اوسئ. لومړی یو څو نړیوال خبرونه. د بشری مرستو کارکونکي وی اسرائیل به په غزه کې په پراخ ډول د ګوزان یا پولیو واکسین د کمپاین لپاره په ورځني ډول یو لړ بشری وقفې رامنځته کړي. په محاصره شوي غزې تړانګې کې په تیزۍ سره د ګوزان د خطرناک ویروس بیا رامنځته کیدل د اندېښنې وړ وضعیت بلل شوی دی. په غزه کې د څه د پاسه 10 میاشتو جګړې په پراخه کچه ملکي زیربنا تخریب کړې ده. په دې اړه د سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ خبریاله انیتا پال راپور لیږلی دی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
د نهو ساعتونو بشری وقفه د درې ورځو لپاره نن د یک شنبه په ورځ پیلېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي د پنځ شنبه په ورځ وویل چې د دې کار موخه له لسو کلو څخه د کم عمر لرونکو شپږ سوه څلوېښت زرو کوچنیانو ته د ګوزان یا پولیو واکسین ورکول دي. د خولې له لارې کوچنیانو ته د ورکول کیدونکي ګوزان واکسین یو اشاریه دوه میلیونه دوزه لاوار د مخه غزې ته رسیدلی دي او څلور سوه زره نورې په لارې دي.
I'm not going to say this is the ideal way forward.
زنه وایم چې دا مخ پر وړاندې یو غوره لار ده، خو دا عملی لار ده. هیڅ نه کول به واخین بد وي. مونږ اړ یو چې په غزه کې د دې وایروس د پرمختګ مخه ونیسو. مونږ اړ یو چې له غزې د باندې د دې وایروس خپرېدو مخه ونیسو.
نو موري ول چې د واکسین تطبیق کوونکو ډلې به په مرکزی غزه کې خپل کار پیل کړي او دوی به دا ارزیابي وکړي چې آیا نور وخت اړتیا لري او کنه. د غډلې به بیا د غزې جنوب او بل اخره شمال ته لاړ شي. داسې اټکل کیږي چې هر سیمه به له دریو تر پنځو ورځو پورې وخت ونیسي. په غزه کې له پنځه ویشتو کلونو وروسته د ګوزان لومړۍ پیښه تیره میاشت ثبت شوه.
هغه نشي درېدلی او نه هم د پخوا په شان خاپوړې کولی شي. زما زوی پخوا هر لوري ته خاپوړې کولی شوی. دی اوس نږدې یو کلن دی. اساسا هر یو کلن کوچنی باید وګرځېدلی شي، خو زما زوی عبدالرحمن نور هغه شان چې پخوا ګرځېدو اوس نشي ګرځېدلی.
ګوزان په انسانانو کې نه رغیدونکې مایوبیت رامنځته کوي او له یو شخص څخه بل شخص ته خپرېږي. دغه وایروس د غایته موادو په جراثیمو، ککړو اوبو او خوراکي موادو له لارې خپرېږي. په غزه کې یو ستونزه د غزې د اوبو، کانالیزاسیون او د ګنده اوبو د سیستمونو خرابېدل دي. واکسین په اسانۍ سره د دغه وایروس خپرېدو مخه نیولی شي. د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیل سفیر دانی دانون امریکا غږ ته وویل چې اسرائیل به غزې ته د واکسین د پروګرام ملاتړ وکړي. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ له چارواکو غزې ته د ګوزان واکسینون د لیږدولو په پلان کې د امریکا د مرستې په اړه پوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې دوی په دې اړه ژوره اندېښنه لري. یادو چارواکو په دې اړه د ملګرو ملتونو له پلان څخه د ملاتړ کولو خبر هم ورکړی دی. ملګري ملتونه وایي چې په غزه کې حالات ستونزمن دي.
دا حالات موږ اړ کوي چې وپوښتو چې زموږ په بنسټیز بشري حیثیت څه شوي.
د واکسینونو کمپاین د غزې په سخت لانجې کې د نظرونو یووالی وړاندې کوي، په داسې حال کې چې هلته د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو میاشتې میاشتې نیولې دي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د صحی ستونزې ترڅنګ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزې کې د شپږ برمته شوو کسانو د مړو موندلو وروسته د حماس ډله د امدي قتلونو بېرحمه ډله وبلله. نتنیاهو د خبرې د یک شنبې په ورځ، یعنی نن، د اسرائیلي پوځ لخوا د یو اسرائیلي ولاسله امریکایي تابع په شمول د شپږو مړو د موندلو تر اعلان وروسته وکړې. پوځ ویلي دوی د برمته کسانو د خلاصون عملیات کول، خو د ژغورنې لږ مخکې شپږ یرغمل نیول شوي کسان ووژل شو. د دې مړو تر موندلو وروسته د صدر اعظم نتنیاهو پر ضد د سختو مظاهرو غوښتنه هم شوې ده. د روسي چارواکو د اکشن به پر زویل اوکراین مسکو ته نږدې په څو بریښنا کوټونو او د تیلو په وی ذخیره د یو لړ ډرونونو بریدونه کړې دي. عیني شاهدانو د مسکو د تیلو په تولیدي ساحه باندې د ډرونونو بریدونه ثبت کړې دي چې خی وړه چاودنه پکې هم شوې ده. د رویټرز خبری اژانس د ودانۍ د ساختمان موقعیت او سرکونو لمخې د برید ساحه تایید کړې ده. د تیلو د ذخیره چې مالکیت یې د روسي د ستر دولتي شرکت گازپروم نفت سره ده، په دې اړه د تبصرې کولو ډډه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت په ټلګرام پیغامونو کې ویلي چې د دافع هوا په وسیله یو سلو اته پنځوس ډرونونه په هوا کې له منځه وړي دي چې تیره شپه اوکراین توګه ولي وو. او د جرمنی په ختیځ تورینګیا او ساکسونی ایالتونو کې د یک شنبه په ورځ ټاکنې وشوې. د سی اټکل شوې ده چې ممکن په دې ټاکنو کې ملتپاله ښي اړخه چې د ای اف ډی یا د جرمنی بدیل ګوند په نوم یادیږي مخکې شي. خو د جرمنی عمده محافظه کار اپوزیسیون په دې هیله ده چې په دوه داسې ایالتونو کې د ای اف ډی ګوند نه مخکې شي چې سنات څلور اشاریه یو او دوه اشاریه یو میلیون نفوس لري. خو داسې نه ښکاري چې د صدر اعظم اولاف شولتس ائتلافي حکومت کې شریک درې مهم دونه دی وکړې شي دا رايو ککې. د امریکا د جمهوریت ریاست ډیموکراټا کاندیدا کاملا هریس د کالیفورنیا ایالت سره تړاو لري. کالیفورنیا یو له هغو ایالتونو څخه دی چې زیات شمیر لیبرال مشتو غړي لري. د یوې سیمه ایز څارنوالي، ایالتي څارنوالي او د امریکا د سنا د غړي په توګه د میرمن هیرس کاری مخینه د جمهوری ریاست نمائندګۍ لپاره مهمه بلل کیږي. د هیرس جمهوری غوښتونکو سیالوي چې په کالیفورنیا ایالت کې د هیرس لیبرال مبارزي مخینه خي چې نوموړي د ټول امریکا لپاره زیاته لیبراله ده. پاموکي د امریکا غږ د خبريالې اګینا دولت د راپور ژباړه ده.
د کالیفورنیا ډیموکراټانو د خپل ګوند کانګره د دوی د خپل ایالت څخه یو شخص ته رای ورکولو سره پایته ورسوله.
موږ د کالیفورنیا ایالتي استازي په ډیر ویار سره خپل ټول څلور سوادواتي رای راتلونکي ولسمشر کاملا هیرس ته ورکړي.
د ډیموکرات ګوند ولسمشر زنومنده کاملا هیرس وایي چې په کالیفورنیا کې د هغې کاري مخینه خي چې نوموړي د ګډو اندېښنو په اړه اقدام کړي.
د کالیفورنیا د اوکلند په ښار کې د محکمې د ویزوانې څارنوالې په توګه زه د ښځو او کوچنیانو د حقونو د خوندي کولو لپاره د تیری کوونکو پر وړاندې ودرېدم. د کالیفورنیا د لوی څارنوالې په توګه ما د لویو بانکونو سره مقابله وکړه. ما د متوسطو کورنیو لپاره $40 میلیارد ځانګړي کړل، څو د کورونو د قسطونو د نه ورکولو له امله کورونه د بانکونو لخوا د قبضه کېدو د خطر سره مخنشی.
د نوموړي جمهور غوښتونکو سیال ډانل ټرمپ وای چې په کالیفورنیا کې د هیرس تجربه خي چې نوموړي به امریکا برباده کړي.
د نوموړي اجنډا چې یو افراطي لیبرال د سان فرانسیسکو ښار تباه کړ. هغه وخت چې نوموړي د کالیفورنیا ایالت لوی څارنواله و هغه کالیفورنیا تباه کړه. هغه زمونږ منځنۍ طبقه وځپله، زمونږ سرحدونه یې ویجاړ کړل او نړۍ ته اور ورته کړو. اوس هغه غواړي چې د دندو د سترې وژونکي په توګه دندې ته ورسیږي.
کالیفورنیا یو له هغو ایالتونو څخه دی چې د کارګرانو، چافیریال او همجنس بازانو د حقونو تر ټولو زیات لیبراله قوانین لري. یو رای ورکوونکی وایي چې د کالیفورنیا په تړاو پر هیرس نیوکه کول ناولې سیاست دی.
نو موږ نه یوازې د څارنوالې د ولایت د لوی څارنوالې بلکې د ایالت په سنا کې د تر ټولو زیاتو قوانینو د جوړونکې مخینه لري. دا هغه څه دي چې دوی د تر سره کولو هڅه کوي. د دې لامل دا دی چې دوی غواړي چې هیرس راو غورځوي. هغه څه چې دوی نه غواړي په اړه خبرې وکړي هغه
د هیرس کاری مخینه خي چې نوموړي په کالیفورنیا ایالت کې د وسلو درلودلو پر حق بندیز ولګولو. د همدې لامل پر بنسټ ځنی رای ورکوونکي له ټرمپ څخه ملاتړ کوي.
زیاتره هغه چې نوموړي په تړاو پرې زه پوهیږم هغه دا دي چې نوموړي په کالیفورنیا کې پر وسلو د بندیز له قانون سره څه وکړل او دا چې نوموړي به په راتلونکي کې دغه ټول نوي اصول او قوانین نافذ کړي. دا ښکاره خبره ده چې زه د ټولو هغه څه سره مخالف يم چې نوموړي نافذوي.
کالیفورنیا د 2024 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې یو ثابت ډیموکراټ ایالت دی. ډیموکراټان تمه لري چې په دغه ایالت کې د ولسمشریزو رایو د ګټلو ترڅنګ د امریکا د سنا خالی څوکۍ هم وګټي. د دوی لوی اغیزه به دا وي چې د هیرس او ټرمپ ټاکنیز ګروپونه په کالیفورنیا کې د هیرس کاری مخینه د نورو سیمو رای ورکوونکو ته څه ډول وړاندې کوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
کې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلې هم شي.
د افغانستان په سیاسي بنبست یو ارزونه هم لرو. په دې کې د طالبانو د حکومت سره د نړیوالو تعامل ساتلو په اهمیت د نړیوالو سیاسي چارو څېړونکو عبدالواحد تابعي نظر اخلم چې په سکایپ زمنګ بلنه منلې ده. تابعي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ چې اول پوښتنه مو کوم. وخت لکمي د طالبانو حکومت سره د ملګرو ملتونو په څیر نړیوالو سازمانونو او مهمو ملکونو تعامل ساتل ستاسو په نظر ولې مهم دي؟
سلام، وخت مو بخیر. زه په نظر یم زه فکر کوم چې طالبان چانس وخت هر څه له لاسه ورکوي. دوی نه توانیږي چې هغه څه چې معمول دی او خپل جغرافي زور او ځواک او اقتصادي مسائل ټول په کتو سره دوی قدم وړاندې کړی، دوی وخت له لاسه ورک وخت ټکنه کیږي او عملا تاسو ویني چې په د درې کلونو کې را پدې خو دوی هغه کسان چې دوی په وړاندې غواړي وجنګي یا دوی په غواړي وړاندې غواړي ارز اندام کړي، فکر کوم دی هغه قوت په ورځ تر بل ډیر شي او جغرافي په لاره کې دی تاریخواري او دی جګړو خواته خداد چې ته هم یاد کو چې همدغو جاپانیان تر امریکې را رسېدلي ول، خو د غاښ ماتوونکی ځواب همدغه امریکایانو ورکړه. دوی دغه مسالو ته باید ځیر شي، دوی باید پوه شي چې وخت سره زمان سره شاوخوا سیمو سره باید خپل سیاست تیار کړي او چانسونه له لاسه ورنه کړي او هغه ولس چې دوی په ګراوګان کې ده د هغو لپاره د سیکارۍ زمینه برابره کړي.
نو بیا ولې دا د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ ډول اکثریت ولسي او نړیوالو مهمو غوښتنو ته د او جواب نه ورکوي؟ ولی مثلا بیا هم ملګری ملتونه حتی وایي چې تعامل ساتلو ته باید دوام ورکړل شي؟
زه فکر کوم د ما نظر دا ده چې که تاسو فکر کړی همدغه امریکایان اوس لومړی خبر د نړۍ د دوی په ولکه کې ده، دوی نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي هغه وسلې چې دوی ته پریښي دي. فکر کوم چې دا به ګوتڅنډن هغې سیمې ته ده او له دوی څخه کار اخلي، داسې دوی جغرافیه نه شي په پښو درولی، د ولس لپاره زمینه د ژوندانه نه شي برولی، دا د دوی په هغه پوز سیاست پورې تړاو لري. زه فکر کوم چې په کرات و کرات همدغسې مسایل کله چې وارسا هم ژوندی ول او ناتو خو اوس دمګړی حساب واسي، دوی هم خپل هغه کسان چې په څنګ کې ولیدې د هغو خاطرې غیر خلاصه کړې ول، هغو ته اجازه ده ورکوله چې له ځینو مسایلو څخه ګټه پورته کړي، چې طالبان په دې کې ناکامه پاتې شوي او دوی نه دي توانېدل دغه مسله مدیریت کړي.
صحیح. د دې ترڅنګ یو ډیر عمومي پوښتنه چې عام خلک په دې درې کالو کې خصوصا ډیر مطرح کوي، هغه دا ده چې د نجونو د عصري زده کړو او ښځو د ټولنیز کار او فعالیت په اړه د طالبانو د فرمانونو په وړاندې ولې داسې مهم نړیوال اسلامي بنسټونه هغه لکه مثلا په قاهره کې د الازهر اسلامي مرکز یا د اسلامي همکاریو سازمان یا نور اسلامي دولتونه د سقاطي دریز د طالبانو په وړاندې نه اعلانوي؟
زه فکر کوم آشنا صاحب د الازهر او دیوبندی او دغه مدارس دیموکراتیک په گاوان کې دي. زه فکر کوم دا تر شای ستر قوتونه پراته دي، هم دوی دا رامن سکرل. که تاسو فکر کړی همدغه ابراهیمی ادیان په اروپا کې د سفر سره زرد سول، نن هغه مسیحیان، یهودان، نصرانیان، ځوانان نه غواړي چې بیا د دین په نامه باندې دوی ولوبیږي. زه فکر کوم چې له بعد مرغه د موږ جغرافیه کې د دین په مسله باندې دا پنځه سروي کال را پدې خو په بیلابیل نومو کله مجاهدین، کله طالبان، کله جمهوریتان، دا ټول راغله د دین په نسخه باندې خلک وغولول او د خلکو سترګو ته خاورې وشیندلې. زه فکر کوم چې هغه نړیوال چې اوس اسلامي هیوادونه سله 50 هیوادونه څخه مستقل اوړي، هغه په دې مسله پوهیږي چې واک چا سره ده او څه رقم د دنیا سیاست ده. هغه منوال ته دوی په کتو سره نه غواړي چې طالبانو ته شین چراغ وکړي او نه غواړي چې خپل سیاست خراب کړي له نړیوال سره.
مګر په دې اړخ کې خوم ډیر پرمختګ شوی دی، مثلا د طالبانو د خوانه د خزو او نارینه او د ځنګړو مذهبي احکام او تحمل چې په دې درې کالو کې مختلفو فرمانونو کې وړاندې کړي دي، د دې په ضد باندې مثلا د افغانستان ډیرو مدني فعالانو، نړیوالو سازمانونو چې افغانانو پکې شامل دي او حتی حکومتونو شدید انتقادونه او مظاهره وکړلې، ولې به دا نتیجه خیر نه ورکې تر اوسه پورې که دا ذهنیت موجود دی؟
زه فکر کوم کله چې نیابتي ډلې ټپرې یا نیابتي جګړه یو جغرافیه سینه ورته خلاص کړي، هلته دې ته هر څه ته د نړیوالو او هغه کسان چې د نیابتي ډلې ورسره هغو فکر وي چې هغه څه به وي، هغه سمت وي، مذهب وي، ادیان وي، ټول هغه مسایلو ته دوی فکر وي. زه فکر کوم چې دغه نسخې یا دغه کتابونه یا دغه مخشوی چې دوی په دیني مدارسو کې له افغانستان څخه د باندې وشوله او هماغه داسې له دوی سره هماغه مسایل دي او داسې دوی جرأت دي هم نه شي کولی چې له نړیوالو سره چې هغه مسلمانان دي له هغو سره په یو میز کښېني په دغه مسله باندې د حل لار ورته پیدا کړي. زه فکر کوم دا د بل چا په ګراو کې دي او په یو سلاتیا درجې چې بیا مسله ښه مخته لاړه چې دوی تغییر د جهت وکړي، همدا ده چې دلته جوته کېږي چې د دوی هر څه د بل چا په ولکه کې دي، هغه فرمانونه هم راځي. فکر کوم چې هغه استخباراتي لوبې دي او دوی په ګراو کې دي.
که چېرته ستاسو په نظر دا ډول ډلې خصوصا په افغانستان کې حاکمه ډله د بل چا په ګراو کې، اول د چا په ګراو کې ده او څه به غواړي د دوی په ذریعه باندې؟
د لکه لنا چې لا وزرو 350 هجری المریض کول نه کسړی ورته زیر سی لګ لغنه مخ کې سید داوود خان کو دتا سپینه کو دتا چې وکړه د بال لغنه چې پاکستان ډیر پاسانه توګه وتوانید دغه پدر مادر د مجاهدین په خپل کې کې وروزل او ایران په مغه فرصت سره چې دنیا کې دا معمول ده چې خلک وخت زمان سره خوري هغه هم خپل ډالې ټپل دلته درودلې او سعودیانو شیخی عربانو دوی د انګریزانو لپاره دغه سیمه په ګوته کړه او روسیا یا سی ورسا سره ورته وای هغه دغه وای کله د امدوغه په مټ باندې اوس فکر کوم چې دغه مسائل تم دغه لوب ته پکاتو سره دوی غوړي چین دنګر کړی دوی غوړي هغه کسان چې په سیمه کې د امریکایانو یا د ملګرو په وړاندې غوړي خطر وسیږي د دوی په وسیله باندې غوړي چې دنګری کړی او د چې دوی نس نه توانيږي بیا خپل خبر زیات فورم چې د خپل ولست لپاره د خپل جغرافي لپاره چې شي په کوپلې کې ولري
دا یو بیل بس د اتکه یو مختصر بلم استاد د دې تفسیر ډیر په زړه پوری خبرې تاسو وکړي زکه خوړم دوام ورکم یو بل پختنی تب استاد په نظر کې چیرته د طالبانو حاکمیت په دا ډول باندې د بلچا د ګټو د پاره استعماليږي خپل وطن په بربادي دا خو استاد خبرې به اوس اوري دی وخت کې افغانان طالبان نور فالان دوی څنګه کولای شي چې دس د خپل ملک بحران یا ستونزه د خپل مخنلري کی او خپل هیواد کې وحدت او اتحاد را یو د خلکو په خوخي باندې او تفاهم ملي راوړي
د دېدان غړي لپاره خو موږ څنګه لر وښنو صاحب دا به وخت ثابت کړي چې ځوانان مو کوریا او ول ایوالو سره تعامل کوي ځکه دنیا اوس یو کله ګرځیدلې ده پنځه کاله بعد ریکار بعد څلور کاله بعد موږ وټوانی ځوانان یو چی په لاس کې راوړو او له دغه ناځوان سیاسي نو څخه چې وفي جغرافي په ولکه کې ده او د پنځه سبې کال په نامه د دین او مذهب زب خلک غولوي د دغه خزانونه
مننه عبدالواحد تابی صاحب کورم ودان ستاسو د ارزونې او نظریاتو نو د چزمنګ بلنه مومنله په دې لګ وخت کې تاسو غډونو کو خبرونه کې کورم ودان لکم چې په خبرونه کې واوریدل د واشنگتن ڈی سی میریلند او ورجینیا مشت افغانانو په افغانستان کې د درې کلنې واکمنۍ پترس کې د طالبانو د کړنو د غندلو په هدف د زلاند افغانستان په نوم یو میله جوړه کړې و کنشمیر افغانان په دې احساس او پیغام سره راغون شوي چې افغانستان کې که شرایط هر ډولي افغانان به خپل فرهنګي شناخت او هویت نه هېروي
د زلان افغانستان په نوم د دې ملي تابعیت افغان کور ټولنه کړې و او هدف دا خوده لري چې افغانان کډ نړۍ په هر برخه کې باید خپل ملي ویاړونه ژوندۍ او زلان د وساتي او خپل راتلونکي نسل ته میراث کې پریږدي
ډیر زیات خوشاله یم چې مونږ په دې وټوانی دلو چې دسي ووراس چې د زلان د افغانستان تر نوم لاندې وي مونږ وکول شو کامیابی سره ول منزو او شاوخوا دوستان چې ګورم من غوخه خلم خوشاله کوم ورته کاش کې چې مونږ وکول شو امدغه خوشحالي امدغه یواله په دوامدار توګه وساتو پاینده کې لا ډیر پروګرامونه وکړو او تر دې خولي پروګرامونه وکړو
په دې ملکه واشنگتن مریلاین ویرجینیا او سره نشتی سیمو کې مشتو افغانانو او د خیبر پختونخوا پختنو هم ګډون درلود او هیله لرله چې د وطن دننه افغانان هم د سي ازادي ولید
هم خوشاله یو او هم لږه خپای او خوشحالي پدې چې په بهر ملکو کې هم خپل کلتور خپل انانات هڅه ساتلې دي راټولې شو د خپګان احساس زیاده چې دا غاز موږ خوش درې رنگه بیرغ په خپل وطن کې نشو پورته کولای
د زلاند افغانستان په دې میله کې زیاتره هغه افغانانو ګډون درلود چې په دې 13 دریو کلونو کې امریکا ته راغلي او خوشاله و چې په مسافرۍ کې خپل وطنوالو سره یو ځای په یو ټغر ناشتي
زموږ وطنداران د مختلفو د امریکا منطقې څخه راغلي دي نو موږ دغه سره ناشته ولرله ډېر خوند وکړو په امریکا کې په داسې نور یو دو کې یو ځینای شې چې سره ډېر جالب وي په پردي وطن کې ته نه حتی یو څوک سلام موږ سلام علیکم ته جالب وي کوم دلته به موږ ډېر وطنداران نڅه جمع شي وي نو ډېر خوند وکړو ډېر خوشاله شو
میرمن مریم زرمتی او د هغې دور تمنا زرمتی په دې میله کې په ګډون لدې کبل خوشاله وي چې د افغانستان د ورځو په څیر دلته هم یو پارک کې د خپل کورنۍ سره راغونډ شوی او یو څو شیبه سره په شریکه تیری
د وطن په یاد سره د ټول افغانان دلته ټول راځي یو نو اولی دې ملي سرود په پایله سره دا پروگرام جریان پیدا شو واغه سور سره دا وسول وطن دوال خوشاله دی خپل داخلي دې خاصه ګډون چا دې خاصه دا من مسول چا دا
د زلاند افغانستان ملي ګډونوالو په دې هیله ورماند وطن سندرې او ترانې ووريدي او اتهونه وکړل چې یو ورځ به افغان ولس هم د دې خوخیون منځلو حق ولري. ناشه واشنا امریکا غاک واشنگتن.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي او نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې خبرونه کې د جرمني نه د استل شو افغانانو په اړه د میلمنو سره خبرې کیږي. هیله ده چې د امریکا غاک په انټرنیټي پانو واوري او وګوري.